د سهار لس بجې شوې د سجی رډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم د خبرونه چې په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي تر خبرونو وروسته هلمند ته ورځو افغان چارواکي هلته ادعا کوي چې تر سلو ډېر طالبان یې وشلې دي البته د موسی کله په ولسوالۍ کې خبرونه صفي الله سنکزی اوروي
سلام د خبرونو سرټکی په فاریاب کې د وسلواله طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ته وفادار 15 وسلوال وژل شوې دي د هلمند سیمه چارواکي په موساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او د امریکا ولسمشر پرون هڅه وکړه په امریکا کې مشر يهودانو ته له ایران سره پراټومي موضوع د ورستۍ موافقه په اړه ډاډ ورکړي چې خبرونه افغان چارواکي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفادار 15 وسلوال وژل شوې دي دا پیښه تیره ورځ د خواجه سپسپوش په ولسوالۍ کې شوې ده د ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی او تیره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري د هلمند والی ویاند عمر زواکنن سهار ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډو زواکونه او هوایي زواک په موساکله کې خپل عملیات جاري ساتلي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له مسلوالو مخالفینو پاک کړي خو د موساکله یو قومي مشر حاجی معلم ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام افغان هوایي زواک بمباري کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې خلاص شول موساکله له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې د خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي د افغانستان بانک د نورو اسارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 30 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته ویل دوی بازار ته د ډالرو ارزه سره نه پیلوي افغانۍ د قیمت نسبی او توازن یعنی نسبی د ارزښت
ساتنه په معیار باندې د اساس باندې په هر افت کې افغانستان بانک د بازار ته وړاندې
په ورسته کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر راټیټ شوی چې د مسلې د عامو خلکو او سوداګرو اندېښنې هم پرولې دي د افغانستان بانک وایي که د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم شي د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول ښه شي د هم په مقابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیربیه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ نوي پوله یو یورو 2 افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 10 پوله د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پولازر ایرانی تومانه نو لاسفانه او د سپورت پنړی کې اوري چې د افغانستان او نیپال کرکټ ټیمونو نن د آسیایي شورا په غوړه لیک سره مخامخ شوې دي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په نننې لوبه کې د نیپال ټولو پاړي په چلو وختاورونو کې په 123 منډو اوټ کړی دي د دې لوبي د ګټلو لپاره افغان ټیم 143 منډو ته په 500 اورونو کې اړتیا لري ل دې مخکې افغان ټیم د کویت لوبغاړو ته په اتو وکټو او 206 بالونو ماته ورکړه افغانستان تر دې مخکې د جدول افغانستان دې د ماده جدول په سر کې دی او راتلونکي لوبې له عربي متحده اماراتو سعودي عربستان او ماليزیا سره دي به هم خرغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې مشتو يهودانو ته لامل ایران سره پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده د يهودانو له اړوند ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس لاري خبري وکړي اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده اوباما تایید کړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوي موافقې مخالفت کوي خو د ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز
In all this debate, what's important to remember
is that په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هېر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وشوه له ایران د امریکا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لیرې کیږي ایران به بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند څلور کلنو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. جان کیری په یوه اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلی کیری له ایران له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایي ایسوی دونور امریکایان ایسوی کشش سعید عابدینی چې د بند اتکالی پوره کیږي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تیر کال زیاته موده کیږي بندي ده هم را خوشی کړي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخت دریزی شیا ملا مقتدا صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیا ملا آیت الله علی سیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا او برسولو او روغتیايي خدمتونه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تیره میاشت پیل شوې هاتو را اصول د پروګرام ژمنه کړې و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روسیې پلوه بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې وکړي. جو بایدن د یوکرین له ولسمشر پیټرو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د امریکا د یوکرین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د یوکرین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر شر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د یوکرین له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې هلمند ورزو او د مساکله د جبهې په اړه تازه حال درکو. د ترکیه، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانستان او اروپا ته د لاجورد لارې په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همدارس په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې داعش ولې د منځني ختیځ په څیر په افغانستان کې وده نه کوي. په خوست کې له کتاب سره مینه څه شي زیاته کړې؟
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. یو شمیر راپورونه د هلمند د مساکله په ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. په هلمند کې د والی ویان عمر ځواک وایي چې په مساکله کې افغان ځواکونه د طالبانو د ځپلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. درې ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې مساکله ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکو البته ځینو چارواکو د مساکله د ښار د ځینو برخو د سقوط خبره تایید کړه، خو ویې ویل چې ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. د میوند 215 قولی اردو د ویاند محمد رسول زاجی په وینا خبر ورکړل شوې ده چې تر اوسه په مساکله کې 113 طالبان وژل شوې دي او 28 نور ټپیان دي. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایپ ټلیفون را سره ده. دای سب څنګه تاسو د معلومات تر لاسه کړی دي چې دغه ارقام تایید کړي او یا رد کړي؟ چې برکت
تاسو اوردون ته سلامونه. دا ارقام خپل د حکومتي منابع په خاص ډول د کلوردو او دولت او انديانو ترمنځ په یو ډول تناقض کې دي. ځکه تر اوسه عمر ځواک چې څو شي د مسلمانو تر خبرو وکړي دا غیر کم چې کلوردو په خپل خبرپاڼه کې استول دي نه تایید او نه رد کړه. وایي چې له پاتستا خو زه د شمیر په اړه تاسو ته دقیق معلومات نه شم درکولی. د مساکله د کمی مشران سره مو اړیکه نیولې هغه وایي چې د دې یو څلور لسو نفرو کې دېرش نفر ملکي کسان شامل دي. هغه داسې چې کله حکومتي ترتیب د مساکله د ولسوالۍ او امنیت مندنې د ودانیو وځي خلق د غنیمت او چور په ډول دی ورانی ته داخليږي د طالبان هم داخل دي او ای دوا کر دي بمباری کوي چې په دې کې ملکی کسان په خاص ډول دکانداران هم چې ملکی دي یو شمېر طالبان مجبور کړي وو په زور چې د خپل دکانون پرانیږي ویل کیږي.
بلې د دغو ارقامو په برخه کې چې تاسو ویل چې د میوند قولي اردو 250 قولي اردو له خوا خبره شوې دي نور چا او سیمه ایزو په ازادي راډیو ته سندي ویلي
د ورات وان کرمو چې د کمه خبرو وکړل لکه مخکې مې وویل نه د رادا او نه د کایته برخه کې څه وویل چې کله پاتې شته مګر د کی ترکان لکه کول اردو چې ورکړي موږ څه ورکولای او ته نه چې د امنیت کمانډانی له متواتي فکر سره چې خبرې کړې دي هم د ورته خبره کوي لکه عمر زواج کوي مګر دغه خبره تر دې ځکه اسانه مې کړې دي مثلا د تکرار کې لا پرته نشته چې نه څه کولای کېږي چې د کار نه کوي او د چارواکو ترمنځ خپل دغه ارقام یوې ادارې ول شي او بل پاره کې نوی د خپل د دې ترمنځ د نام زوی دغه مشکل دی موږ هیڅ کولای اسانه مې چې لاس کې نه کو
او جګړه څنګه په مساکله کې وسم روانه ده
اما ما د مساکله د کومې مشر سره چې وو تل فکر دا تر غلي دی او د خپل تامین دی برخه تر کې مساکله کې پاتې ده اره چې ده د پی سی او د شمیرې په واسطه وصل دی د معلم مې دی هغه څه د څه مخ راتل چې مساکله کې تر اوسه یو سرتیری هم داخل شوی نه دی یوازې هوایي بمبار د افغان ځواکونو او ایساف د چورلکو کې دی په ځینو مواردو کې طالبان ته مرګ ژوبله هم اړولې ده ولې چې مګر یو خبر دا وکړي چې تیر شپه د حبیب په نوم یو قرارګاه چې د ملي اردو دوه سوه سرتیري د تیرو څورو ورځو پکې ناسره وه دولتي او ایساف ځواکونو د بمبار وروسته وتوانېدل چې د قرارګاه دا دوه سوه سرتیري هم راوباسي نو سړی نه پوهېږي چې افغان ځواکونه څنګه عملیات داخل شوي دي سیمې ته په داسې حال کې چې د قرارګاه دوه سوه ناسره سرتیري چې د څلور پنځه ورځو ورځو کې ناسره وه دا حکومت وانېدل چې پرې مشام راوباسي نو تا عمر ځواک وایي چې عملیات زمینی او هوایی پر امتیوی دی او موز یو شمیر هغه سیمې چې تاکتیکي په شاتګ مو کړې ونیولې دي او ځینې لا پاتې دي او مینونه طالبان نه شي د عمر هڅه کوي چې آیسته پر مخ لاسه شي په لپاره ونه دي.
الیاس ته یې مننه. د هلمند مساکله د جګړې په ارتباط مو واورېدل چې یوه سیمه ییز ازادي راډیو ته ویلي دي چې هلته تر اوسه پورې دولتي ځواکونه ولسوالۍ ته نه دي داخل شوي، خو د میوند 215 قولي اردو ویان محمد رسول ځاځي ویلي دي چې تر اوسه په مساکله کې 113 طالبان وژل شوي دي او 28 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجورد لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینې بندر له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره وصل شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاره وایي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده او له هغه وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان په دې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یو تعرفه معرفي شي، همدارا سرحدي امنیتي خنډونه لږ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راسید میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژو د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خوا اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یوه غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقې شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځني ختیځ په څیر په تیزۍ پراخه نه شي. اما بل لور ته د فرانسې خبري اژانس څېړونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربېره هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
دا اسلامی دولت وسلواله ډله چې سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړي، له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي، خو د رپورټ په وینا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو وشل کېدل او په افغانستان کې څرګندو بېرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. له طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوي دي چې له منځني ختیځ څخه راغلې دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخه نه شي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په اومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په درېیمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناټو یو شمېر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیمسی خبرې غبرګې کړې او وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تروسه د دې وړتیا نه لري چې هسې تنظیم شوي بریدونه ترسره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي، خو دوی وایي داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. یو شمېر وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي داسې ویره شته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ښایي د دې سبب شي چې له طالبانو داعش ته د اوښتونکو وسلوالو شمېر زیات شي. په واشنگتن کې د یو نړیوال څېړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هیواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړی سواک دی. د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدوده پاتې شي. څېړونکي میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خندا ګڼي چې دلته فرقهیي او مذهبي شخړې هومره ژورې نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینې هېوادونو کې چې دي، له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې خبرونې لري او په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو اورېدلی شي. د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو، خو اوس بیا هم یو امنیتي مسله له امنیت سره په مرتبطه مسله. دولتي روغتونونه په افغانستان کې په تیره بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور له صفي الله سنګزي څخه.
دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي؟ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پورې کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطندارانو ته اطمینان ورکوم چې دغه اوقات خوینه خاصه چې د فتلوي اوقات یا کوم انتحاري اوقات دلته کابل کې واقع کېږي. نیم شبخانی وزیر اکبر خان زیر سر دل لرو چې دغه مریضان ومنو او حکومت وسره وکړو، ادوی کافي او ټول سامانات هر څومره په اختیار کې لرو، دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فعال امبولانس لرو، دی وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستریز روغتون چارواکي وایي چې روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپې ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. دغه روغتون چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت
وضعیت هغوی اندیښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حمله او چاودنو ډېری قربانیان دغه روغتون ته انتقالیږي، ومو غوښتل په دې وپوهیږو چې د دغه روغتون روغتیایي پرسونل له کومو لارو په استفادې سره د ټپیانو درملنه کوي. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یوه ډله ډاکترانې ګمارلي دي چې په دغو خاصو حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي، او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږۍ پر اساس د دغو ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې که چېرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
پروس کال مون په خپل روغتون کې ټول صحي سهولتونه سوو، لکه ادویجات، لکه وسایل، هر شی زمون په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمون په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تشن. صرف د عاجل مریضانو دپاره مونږ پوره پوره آمادګي لرو. ادویجات چې زمون په شفاخانه کې پخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ دپاره په دې څو ورځو کې لیږلې ده، مونگ عاجل واقعات دپاره پوره آمادگی لرو او طول شفاخانه پا روتین مرزان دپاره پا شفاخانه که عدویه نشته. چه آلت پا شفاخانه که همتر اسی روانی او زمونگ پا اختیار که عدویه او طبی وسایل زمونگ پا اختیار که نیدی، نه یوازه دا عاجل مریضان دپاره یه دا روتین او نورمال مریضان دپاره یه فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې 60 ناروغان منلای شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغو چې دا پیسې مونږ ته رسیږي او دا چې د عام روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نشي. په خپله د عام روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیون افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګران بیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی رادیو ته وویل
انتحار انفجاری که در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چاودنی که در افغانستان په ځینو سیمو کې تر سره کیږي او ټپیانی روغتونونو ته وړل کیږي، لړی روستونزو سره لاس او گریوان وی، له هغه دلی د اضافي بسترونو نشټواله او د امبولانس موټرونو کمښت ناروغان انتقال کړي.
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د زمدا توقع ویده سیاحت همه وزارت له خوانه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمایندګي دوی جوړ کړي تر هغه چې دوی شفاخانې ته انتقال کوي، عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي، یو بقایا وکړي تر هغه چې دوی شفاخانې ته رسیږي.
خود عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولی شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شوي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ ها خدای نه مکچا متنن زمنګ چاپیان کیږي دوی سره باید طبي مرستې وشي. خدای نه خصدا الات به هم من سرازی د روغتیا وزارت آمادگی لري، د نور استرار کمیته یا طبي استرار کمیته اعضا و سره چغه متشکل دی دفاع دی وزارت، د داخله دی وزارت، د طبي لوړ پوړي چارواکي دي چې د هغوی سره په ګډه سره زمنګ متنن ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو له وړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکترانو او څارونکو له ناپاملرنې شکایتونه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د کلچرک ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوی دي. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د بریتانیا د ملي کتابتون له یوې پریکړې مو خبرو، دغه کتابخانه اجازه ورنه کړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې انتقادونه پارولې دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابره کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د جنو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له ټوریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ دی هم کی یغه چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې خه کارونه کړي دوی ستاین غونډي جوړيږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډي او هنري بندرونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روخانولو کې مهم بولی.
خصوص کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غې د پاره ډیر اثر وښ بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپر دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې تر 19 کلنو د لش عمر افغان کرکټ لوبغاړو مسابقه له نیپالی لوبغاړو سره روانه ده. د نیپال تر 19 کلنو لش عمر لوبغاړي په 48م اوور کې د 123 منډو په جوړېدو وسوسېدل او په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی وسوسېدل. د افغانستان د پیل لوبغاړي حضرت الله 13 منډې جوړې کړې دي او نصیر خان 6 منډې کړې دي. د افغانستان د ټیم 6 اوورونه پوره شوې دي او هم اوور لوبه روانه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کلچرک په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لس بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر د لومړي مرسل عبدالرشید دوستم د وفادار 15 وسلوالو وژل شوی دي. د هلمند سیمه چارواکي وایي په مساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا یو قومي مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام افغان هوایي ځواک په مساکله کې بمباری کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم په یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې خلاص شوي دي. د افغانستان بانک د نورو اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 30 میلیونه ډالر په افغانیو پلوري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقه په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ.
په لاندو خبرونو کې مدا خبر درلو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې ده چې یو وړل امریکایي يهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په زیان نه ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو تر دې راپور مخکې پاکستان ته مخه کوو. د کوټي ژورنالیستانو پرون د اگست 28مه د خبريالانو د شهادت د ورځې په توګه منځلې او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبريالانو په شمول په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبريالانو د وژنې په ست احتجاجي مظاهره کړي. د هغوی په یاد شمې بلی کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. نور تفصيل له کوټي د بارکوال میخیل پر راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټه په شمول د بلوچستان د نورو پښتنې او بلوچستان سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی وو چې د شهر پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبريالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې موږ ملاتړ وکړي په شار سره ودرېږي شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اصول افزایی نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلینګ شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبريالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبريال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبريال مجيب اڅکزای چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو. وایي د ملګري تر مړینې وروسته له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اگست موږ د پاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه سو یاروي هغه کې ما د ورور سره هم خوش دوست موږ سره ډېر لري ولاړي اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې ته ګورمنټ نه پرېږدي ادارې نه پرېږدي کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورمنټ سپورټ کوي ته تنظیمونه نه پرېږدي نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسئلے مسائل په سکرین راولم خپل په زبر به وایم خپل پلاس به لیکم په قلم په زور باندې لیکن زما د پاره خو ډېر زیات مشکل دی په دې یو ځای تلاس وروړي الته درې سلور شماران وخت نه استي
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبريال سید علي شاوای په کوم سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غشتونکو فعال دي په هغه سیمو کې خبريالي ډېر ګران او له خطر ډک ده وای په بلوچستان کې د خبريالانو د هدافي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه شکوي چې د خبريالي ډګر ته راسي
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات کم ژورنالیسټان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوی دي او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوی شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغه د شک پر بنیاد هم څوک نه دی نیولی په دې صبح کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډیر کم شوی دي
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبريال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نسول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست
د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو لوبه وړاندې بیولې ده او 28 منډې کړې دي تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی نیپال افغان لوبغاړو ته 144 منډې هدف ټاکلی دی په دې اړه وړاندې نور معلومات هم درسره شریکوو خو سپاره شو د امریکا د ولسمشر هڅو ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه وکړه یوه ډله امریکایي یهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع روسي موافقه د اسرائیل په زیان نه ده اوباما په خپله وینا کې چې د انټرنټ د لارې خپرېده دغو یهودانو ته وویل چې واشنگتن د اسرائیل پلوی دی صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې ارتباط اوروي
له ایران سره ورستی موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستی موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان نه ده د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده اوباما تایید کړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم غیظ نه لري په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه له ایرانه د امریکا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه کچېری د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي امریکا به دریم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي ووسو خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې وشتل کیږي موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري ل ډیر ښه دریز نه کولی سو دا چاره تر سره کړو له ایران سره پر اټمی موضوع د موافقه برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخت پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو یو دېرش منډې د نیپال په وړاندې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. اوس په یو اوور کې 2.1 منډې افغان لوبغاړو ته په کار دي چې دا لوبه وګټي. داسې ښکاري چې د افغانستان ټیم برلاسی دی او دا مسابقه به هم د پرون ورځې په څیر باندې چې کوویټ ته یې په 8 وکټو ماتې ورکړه وګټي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلچرک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، دی برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلچرک صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر. با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه کلچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکفیه یا غده لعابیه که می گنشه.
بله.
به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایینتر از گوش. بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میه یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میه که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض توأم می داشته باشه.
بله. علائم کلچرک چیست؟ چی علائم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلچرک امو رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در صاحب واضح شوه و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود میاد و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه.
بله.
حتی ریزش آب بینی به وجود میاد و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلچرک که پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیدن دردناک است و توأم با اکثرا توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس. دکتر صاحب یکی شنونده ما از ولایت قربند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
برادر بفرماین، خودم معرفی کنین بعد از اون مشکل تنه بگوین.
اورم رو خود یعنی بغیر من کشتن داغه دارم زیر لغز ما غزون کسان سید موضوع چه به هر در غزون نگوزه هاری کهی در جیستر کشت و بود تکوه مزم پود تکوه تکوه من غزون نگوزه هاری کهی زخی.
تاس چو کلنی هسته ای؟ وزن مو څنګه ده او بل خپل فشار مو کله چک کړی ده؟
دغه چې شاته دفتر پلانان تللی وزن مې دغه د 8 کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګورې وروسته تاسو وزن لږ جګ ده او سنم تقریبا ستاسو اگر که ځواني استي خو بیا هم فشار کې دی شي په هر سن کې منستره شي ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګوري خپل د وینې فشار معاینه کوي بعد لاغه به امغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي اتمن یا به ډاکټر یا صحیح کارکونکی وي تاسو ته به ښه رهنمایي وشي کولی. زما نظر دا دی چې اول کې تاسو خپل د وینې فشار چک کړئ.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام سلامت پختن ما یو لور سلام میشته نه ده کنه سلام میشته نه ما لور ده تقریبا ده ابرو سر دو نه غوت پیدا شده سه اما وقتی چه والا والا اوس لک لک وخت تیری کې لګ لږه تیږي
په کوم قسمت کې ده دغه غوټه په کومه برخه کې ده؟
همی تو بیدگی داشته سه فارسی بگویم از همی ابرو با بالا دنی بالا چشم دنی جد تو تقریبا چین یک تشلگه کمو کم یا زیر باشه دیگه تون هم سیارت تفرام نامدیم بکنم دا نشان ندادیم. من گفتم که چی هست به نگاه تو
چیزی که مهم است امی غده که هست، امی غده که هست، شما اگر جس کردین دست دینش نرم است، سخت است، دردناک است و یا سرخی دور و برش داره یا نی؟
نه دارد است سرخی فعلا منتصف کنید پیشون است اتو نام خدا سرطمند است اتو درد نرم چیز نداره خود که دست میزنه
نرم تر است؟
نه سخت است تو کمی.
خوب انشاءالله چیز جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شود. من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره. در این ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود. یک سیست است یا یک مالیپوم میگیم تجمع نشت شهمید می ساحه است که برداشتنش به نظر من یگانه رای تداویش برداشتن زو خواهد بود که وقدر چیزی کلان نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
خیر سایه است. بله پرشته جانی نده خوری سلامون ساعت بنده کن.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب.
قابل دون کتا محترم ساسو میل دکتر صاحب سرشید سلامون بنده کن. قاری صاحب پشتون یه
قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما. شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین مشکل تانه بگوین.
خدا دکتر صاحب دودری پشتون شاید ما پشتون یه با خواهی او خصوصونه خو میدانه چې دا کله چرته ناروغي پایم خو دا بیان کړی نو څو قسمه ده ماشي او دا ناروغي اصلا د چی څه پیدا کیږي او دا په شین پورې اړه لري چې نه لري او څه پیدا کیږي که په سوزو کې نه پیدا کیږي. دا خبره خو میدانه او بل پوښتنه میدانه یو شته چې حامله وي او دا دغه ناروغي ورته شي وګورئ چې یو د ماشوم د ناروغي ورزې د ساري د ماشوم د ناروغي ورزې کنه ورزی او یو څه چې ماشوم ته شیدې ورکړي او دغه ناروغي په برخې آیا ناروغ چې دا شي کنه ناروغ کېږي علاج یې څه دی څومره خطرناک ده.
سلامت باشین قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو
دیرو بخی دغه ستا سوالونه رسې شاپ شاو چې ما ونه شو کولای چې یادداشت کم. یو خدا و چې تاسو پوښتنه وکړئ چې دا څو قسمه ده. یو دوم دا ده چې یو ښځه چې حامله داره وي ماشوم ته انتقال کوي که نه، دا یې دوم سوالو. بل دا ده چې تاسو ویل چې که ښځه مصابي کله چې ماشوم لري هغه ماشوم مصابي کی کنه. بل چی شه و؟
دا کدام سن یکیش بود که دا کدام سن؟
کدام سن؟ درست. کله چرک طوری که پختو به ورته وایم کله چرک منګه په پختو کې ورته د غمبوره وایو. دا امغه یو شکل ده کیدای شي چې یو طرفه یا دو طرفه وي. یعنی کیدای شي چې تنا په یو طرف کې وي یا په بل طرف هم مصاب کی او بل د سر له نگانه کیدای شي چې متوسط شکل، خفیف، متوسط او کله کله شدید او د اختلاطونو سره یو ځای وي. چې اختلاطونه ډیر زیات دي په هغه به تفصیل وغږیږو. او بل دا ده چې کیدای شي چې دا امغه وایرسی التهاب چې مستر راشي کله کله ورسره میکروب هم مداخله وکي او دا حالت لکه وخیم کی بل دسه خاص نور شکلونه نه لري. دا یو غوده ده کله چې د دې مخصوصه ویروس چې امغه د ممس ویروس ده د دې په واسطه التهابی کیږي نو امغه غوده التهابی کیږي او اراض و علائم هم دغه یو شید کیدی شي چې یو طرفه یا دو طرفه وي. بل کله چې دغه ممس په مور کې دا واقعیت دسته نده چه پا غطانو که نیوی ولی دیر نادره ده چه دا په مور کې پیدا شي. او او بل بل مهمه خبر دا ده شوی کله چې مور مساب کړی وي او ماشوم ورسره وي نو طبیعت شه د مور نه چون دا ساری مرز ده د مور نه ماشوم ته کېده شي چې انتقال کی. او بل آخری بل آخری خبر دا ده شه دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کی خو اکثرا په ماشومانو کې زیات ده. یعنی د سینې د شپ غټانو کې تصادف نشي، په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن، ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغي ول جملې نه ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالامرغاب روی خط هستن. بله اخندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین. بله فکر میکنم تماسشان خط شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل به کلچرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه به او بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب و مویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است. و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی
ده.
که عوامل محیطی معنیش که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه و مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد به اندازه کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه. و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیط که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلچرک گوشتردان می باشه؟ گوشتردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم دندان درد است، این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشا و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل اکثرا احساس میکنن که گوش هم درد.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
والا سلام علیکم نجیب، زما سلامونه دې تاسو ته د ښار ځای ته راځي چې لایک خاصه دې پروان ولادت د اوربان نامستو شي.
میرویس جان بسیار زړه خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل څه نه بګوین.
زنده باشی دکتر. تو سوال ما دکتر تو مکرمی هست که همی کلا ما وقتی که همی تو پلاری داره کلا چراک میگیره یا کسی برش میگه میگه روغان نمو ایره ایچی رقمه ای راست یک پایی بیشاری چی مهم هست یا نه؟ و دیگر بعض مردم از در مولا صاحبا میبره که نوشته میکنه لا اله الا الله محمد رسول الله. ای از نظر دکتری چی رقم هست؟
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بدر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ما از نظر کلتوری آنم تو امو خصوصا مادر و مادر کلان در فامیلا اما تو فکر میکنن
بله.
در حالی که علمی نیست برخلاف. اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی است، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شو
چیزی که بسیار مهم است، ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم و اگه انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگه کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب حالت خراب میکنه، به او حساب نباید پریز بکنن. یکی و برتباط نشته کردن بالای ما
نمیپیشه ملاسایی با که میبینن
چیزی که بسیار مهم است ما الحمدلله مسلمان هستیم و دیگه شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم، صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش مولا رفتن و سرش نشته کردن، ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. مشخص تاثیری که
حتما باید برده شون نیست دیگه. تشکر دکتر صاحب، یک شنونده ما از گرمسر المند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر.
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین برادر؟
فاکتوم مور که دیگه وانه لری دوش دیگه سترسی چی واری که پیه
چیزی چه دیر مهمه ده، اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی، آقا مور تا دده توان هم ورکی چه آقا خپل ماشوم ترشپگو میاشت مور، پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی اپو پا همه وقت که پا اول دقایقو که ماشوم تا دو شده ورکل شروع کی او داغ شده ورکل تا ترشپگو میاشتو پا مکمل شکل دوام ورکی. او مهم خبر داده چه دو شده پا ورکل که از منگ مند اکثر انزر ورخطا کیگی مثلا دا ماشوم تیتا واشه باید دو دقیقه زلو ورتا تنگ شی بیوچه وزه شده نلرم، در حال که چه هر ماشوم چه ما تیتا چول کیگی هر تیتا حد اقل باید در دیش و در قول پاروا چول شی ترچو چه ماشوموشی کوله د شودو ټوله برخه چې اوله شدیده او دومه آخری شدیده چې اولی وبودی آخری غذایی موادی دا ټول واخلی او هر څومره چې ماشوم زیات د مورتای نسی عمر زیات شدی تولیدیږي. نو او که د مور شدی کمی دی لګ مورته مایات ډیر ورکی او مور د روحی له نظر لګ زره سپورت کوي ان شاء الله چې شدی پوره کی.
سلامات باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخونزاده بالا مرغوب بازم روی خط هستن. بله سلام
علیکم.
سلامت باشین اخونزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار اخونزاده شما از بلوشیار بارامورا سفامای خود به شما به میمان برنامه شما تقدیم میدار.
خدمت شما هم، سلام بفرمایین.
از ما سوال ما دارتر دید یعنی کلچرک به شما مراج سوری هست اگر نی یعنی کلچرک به چه خود نگیره با اینده نگه وقتی که اگه یادل محفظه دیده نه که با وقتی کلچرک نگیه خوشک میشه به شما با اولاد دید میشه. آیا این تو به چه اندازه چیز است اگر دکتر صاحب جواب تخدمی رو بانی میکن؟
سلامت باشین آخونزاده صاحب، بشنوید از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
آخونزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسیار مهم را اشاره کردین، این گپ دروغ نیست. یعنی مامور خم که گفتم کلچرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستم‌های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما اورشایتس بگیم. در صورتی که کلچرک سبب اورشیت شود، خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفلی که مصابه کلچرک است به مشوری دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گپ ده اختلاطش نکشه. ده غیر از یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شود.
بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
السلام علیکم.
احمد شاجان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک اندون که سال گذشته من دمای حدود در یک باغ اوداری میکنم خواب بسیار خنک زیاد خوردم و میگونی من یک تخریش پیدا کرد. من به شفاخانه میمن مراجعه کردم، امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنن، میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن مگم بهش مفاد نکرد سرازمان فایده کرد، یعنی اگر سال افتاد سیست اما به کلی یعنی تخریش گلون و مسلفه این است. من افتاد یعنی تخریش دارم این گلونم دیگر من های فهم وک امو کلکرک هست یا کلم چیز است امی شما اگر تشخیص کنید چه خسم کنم با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی
خوبتر از این.
بفرمایید. بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است امور رقم که دکتر سیبا شما را تشخیص کردن فرنجیت. فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم، یک قسمتی از گلوس و ای التهاب زی میشه بعضن مزمن شوه و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شوه که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر سیبا گوش و گلوس که دکتر سیبا گوش و گلوس سرم قار نشن، ای التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در مو قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین، یعنی اگر سیگرت بکشین و یا عادت به سیگرت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین، چیزای تند و ترش استفاده کنین، این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاج چیز که امور رقم که دکتر سیبا از بخش گوش و گلوس یک طبیس که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و مو کورس مشخصه میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین.
آزادی رادیو لوونه تروو.